السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې له 12 تر 2 بجې د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نه کې پیرځونه او نه کې هله می قبول کړي په دې خبرونه کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجيبه مری درته وایي
پرکورما کې پروند توغندوی لګیدو په خکه لک تر لګ سوال لس کسان وژل شوی دي. پاکستانی چارواکي وایي د پیسو نړیوال صندوق د وو بلیون ډالر پور منځوري ورکړی ده. ډونالد ترامپ د اوکران پر ولسمشر ولودمیر زيلنسکي نیوکه کړې ده چې د جنگ ختمولو لپاره د سولې تړون ته نه حاضرې کی. دا هم پورا خبرونه په کورما کې پروند د توغندیو لګیدو په خکه لک تر لګ سوار لس کسان وژل شوی دي. په یاد سیمه کې پولیسو د محکمې صحت چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې په دې سربیره لک تر لګ شل نور کسان جوبل شوی هم دي. د سدي روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته ویل د جوبلو کسانو د درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. د مشال لډیو خبريال وایي مرګ جوبل سونی او شیا دواړو غړو ته وخت دي. د سپتمبر په شلمه په کورما کې شیا او سونی مشرانو د وربان اعلانونه هم کړي وو خو دا ښکاري چې جنگ لا هم ختم شوی نه دی. تر اوسه په دې جنگ کې لک تر لګه سلور دیش کسان وژل شوی او تر سلو زیات شوبل دي. د بر جنوبي وزیرستان د سری روغی خلکو د پوز لخوا په یو ډرون برید کې د یو کس ته وژل کېدو او درې نورو ژوبلېدو نه پس پیل کړی احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر په سلی رښتمه شو چې په تعقیب خلکو د وژل شوي کس مړی د پوز دفتر مخې ته کېښود او پرلته واهه. خو د لدا سب ډیویژن مرستیال کمشنر زاکر حسین پرون ناوخته مشال لډیو ته وویل چې د پوز او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او پرلت ختم شوی دی. پاکستان پوز مشال لډیو ته په خپل سندي ویلي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عالمزیب مسید پرون مشال لډیو ته ویل د پوز په دفتر کې بریګیډیر عمر نیازی د سری روغی مشرانو ته ویل چې د ډرون برید سهوان شوی دی او هغه پرې بخنه غواړي. د نوموړي په وینا مشرانو د پوز دغه مشر وباخه او احتجاج ختم کړ. پرون د سین صوبې په عمرکوټ کې سلګونو کسانو د مظاهرې او لاریون پر مهال د مذهبي سپکاوي په تور کې د ډاکټر شاهنواز د وژنې پیښه وغندله او له حکومت د انصاف کولو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې د مسلمانانو ترڅنګ هندوانو هم برخه واخیسته او مطالبه یې وکړه چې یو عدالتي کمیشن دی د ډاکټر شاهنواز د وژنې پلټنه وکړي. د مظاهره کوونکو یو مشر ډاکټر سلیمان مشال لډیو ته وویل د ډاکټر شاهنواز وژنه ماورای عدالت شوې ده نو ځکه باید عدالتي کمیشن د دې پلټنه وکړي او حقایق مخې ته راوړي. د سند د میرپور خاص د پولیسو د سپتمبر په 13 ادا کړی چې د مذهب په سپکاوي تورن ډاکټر شاهنواز د شپې مهال له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې پر فیسبوک کې د مذهب د سپکاوي مواد خپرول. د سین حکومت د سپتمبر په 6 ویلي چې د پیښې پلټنې کوي او سمدستي د میرپور خاص د پولیسو ځینې افسران د لنډ وخت لپاره له کاره لری کړی دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پرون ویل چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان ته د 2 بلیون روپو پور ورکولو منځوري ورکړی ده. وزیر اعظم شهباز شریف چې دا مهال د ملګرو ملتونو په عمومي سمله کې د ګډون کول لپاره په نیویارک کې ده پرونی خبريالانو ته ویل چې لدی سره به اقتصادي پرمختګ شروع شي او که حالات همداسې مثبت لوري ته روان ول نو خای دا به د پیسو نړیوال صندوق نه د پاکستان وروسته پور وی چې غواړي. د پاکستان د سټیټ بانک منیجر جمیل احمد پرون رسنیو ته ویل چې د 2 بلیونو د دې پور لومړی قسط په ډیر زر پاکستان ته وسپارل شي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نومان ډونالد ترامپ پرون د اوکران پر ولسمشر ولودمیر زيلنسکي تور پورې کړ چې له امریکا بلیونونه ډالر اخلي خو په ورته وخت کې د روسیې د بشپړ یرغل د ختمولو لپاره له تړون کولو څخه انکار کوي. ترامپ چې کیف ته د واشنگټن په مرستو باندې سختې نیوکې لري وویل اوکراین باید د 2022 کال له فبروري وړاندې چې لا روسي پر اوکراین حمله نه وکړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته امتیازات منلي وای. هغه وړاندې ویل د هغه وخت هر ډول تړون خای خراب تړون به تر هغه ډیر غوره وای چې اوس به موږ په لاس کې لرو. ډونالد ټرمپ وار وار ادعا کړې ده چې کاغه د ولسمشر په حیثیت سپینې ماڼۍ ته ورسید نو ډیر زر به د اوکراین جګړې ته د پای ټکی کېږدي، خو نوموړي داسې قوي توضیحات نه دي ورکړي چې دا کار به څنګه ترسره کوي. د ټرمپ دا څرګندونې د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زیلنسکي د هغه بیان غبرګون ښکاري چې نیویارکر مجلې ته په مرکه کې ویلي ول ټرمپ اصلا نه پوهیږي چې دا جنگ څنګه ختم کړي، حتی که هغه فکر هم وکړي چې هغه څنګه داسې کولی شي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مولا مجید بابر د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونه واوري. د کورمې په جګړه کې پرون د توغندیو لګیدو پیخه کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وخته. د سدي هسپتال ډاکټران له کوم مشکلاتو سره مخ دي؟
چونکه ابدی زیاته دی او کیجولټیز زیاتی رسیدل تا او جان ورته غټي اسلحه استعمال کیږي مګر کی دا د نو سره میډیسن اوس تقریبا ختم دی.
د جنوبی وزیرستان په سره روغه کې د ډرون برید ورسته پیل شوه. احتجاجي ناسته له پوه سره تر کامیاب مذاکراتو نه پاس ختمه شوه ده. د پرلتوالو یو مشر وای
او یغه دا خبره تسلیم کړل چې تماچې مخامخ کې خودلا لوډډ تماچا او ورتوي ویل د دوی چکم ورسانو چې دا ته بالکل حق ته او خپل خبره به ورپخلې ده دوی د ما وولي.
جماعت اسلامی پرون په پیښور کې د امن لپاره قبایلی جرګه وکړه. د دې ګوند صوبایي مشر پروفیسر ابراهیم وای
زمانګه فوج هغه راغلی د امن په نوم باندې، خو په شلو کالو کې چې د هغه امن دغې د لاس امن را نه لې نو آینده هم نشي راتلی.
پاکستان وای ایم ایف اسلام آباد ته د وو عربو ډالرو د پور منظوري ورکړې ده. او پرون یعنی د ستمبر 15 د نورې نړۍ په سیر پیښور کې هم د فارماسیسټانو یا د واسازانو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. په کورما کې پرون یو واری بیا د توغندیو لګیدو پیخه کې لک تر لګه سوار لس کسان وجل شوي او شل نور جوړبل شوي دي. مار جوړبل شي او سونی دواړو غاړو ته وخت ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په شلمه د اوربند هم اعلان شوی وو. د 1300 ورځو په جګړه کې لک تر لګه سلور دیش کسان وجل شوي او لسلو زیات جوړبل شوي دي. په دې حق لا د سیمه د مشال ریډیو خبريال تاریخ اورگزیا نور حال رکھوی.
په کورما کې د ستمبر پر شلمه شیاګانو او سنیانو ترمنځ پر یو بل ځایونو کې نوی مورچې جوړول په خبره شروع شوې جګړه لا هم جاری ده. په 1320 غنټو کې د تازه خطو پر وخت دواړو خواو ته درنه مرګ جوړبله رسیدلې. د ستمبر پر 15 په شوې نه خطو کې د صحت محکمه او پولیسو ته لګ تر لګه 44 کسانو د مړ کېدلو راپورت لاسه شوه. دغه شان تر شلو زیات کسانو ته د نخټو پر وخت جوبلا وړدلې. تر اوسه په د نخټو کې دواړه خوا څلور دیش کسان مړه او تر شلو زیات جوبل شوي. په سیمه کې زیات ځاني زیان پر عام آبادی توغندي او ماټر ګولې د راپریوتلو لامل شوه. په کورما کې دا وخت لارې تړل شوي او هغلته لشپګ ورځو سرکاري دفترونه تعلیمي ادارې او بازارونه بند پراته دي. په سیمه کې مقامي خلک د تګ راتګ خوراک سکاک او د ژوند نور سیزونو لا کمی سره مخامخ دي. د سده هسپتال مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته پر 15 ستمبر ویلي په هسپتال کې ورسره دوا نشتا او نو فوند چې د جوبلو علاج ور باندې وکړي. ګل زیاتوي په دغه صورتحال کې ورسره ځاني زیان د اوړدلو خطر نور هم زیاته شوي.
نو چونکی ابدی زیاته دی او کیجولټیز زیاتی رسیدل تا او جان ورته غټي اسلحه استعمال کیږي مګر کې دا د مو سره میډیسن اوس تقریبا ختم دي. مو ڈی جی صاحب ته مطلب مختلف قسم ارګنایزیشن ته غوي تویلی دي. ان شاء الله شورټی رکړی دي میډیسن سپلای لپاره. ورحال فلحال خوشاوی نه ده نو اوس لګیا یو په لوکل پرچیز باندې د شیانو باندې کور چلو او مو ډیر لیمیټډ بجټ وی او بهرحال کوشش کوو چې خنه خ سہولیات وی کو فیسیلیټیز وی کو مریض غته زخمیانو ته.
بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی دریز مخې ترغله او نه پولیسو سو ویلی. البته د سرګاری جرګې یو مشر حاجی عزت ګل مشال رډیو ته پر شپږم ستمبر ویلی دا امکانات شته چې په سیمه کې روانه جګړه نن ودرول شي. ګل زیاتوي کله چې د سیمې امنیت بحال شي نو د مری معاهدې په تناظر کې راپورته شوي هرې مسلې او خصوصا د ځمکو فیصله به حکومت ته وړاندې کوي. ګل دا هم ویلي که څه هم دا د حکومت ذمواري ده چې هغه عملي کړي، خو د دواړو فریقینو مشرانو تعاون هم ورته پکار دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د بشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبی وزیرستان د سری روغې مشران چې د اکتوبر په 23 په یو ډرون برید کې د مار روبلې او مالی تاوان نه پاس احتجاجي ناسته پیل کړې وه، پرون ناوخته یې مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ سره د کامیابو مذاکراتو وروسته یې احتجاج ختم کړی دی. په رغزی کې ترسره شوي ډرون برید کې یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي وو. د جرګې د مشرانو په وینا د پوځ لخوا ترسره شوی دغه برید د پوځ لخوا ترسره شوی وو او هغوی پې جرګې بخنه غوښتې ده. پوځ بیا مشال ریډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جنوبي وزیرستان چارواکو هم د پوځ او د مشرانو ترمنځ د لیدو پخلی کړی او دا یې هم ویلي چې پوځ خپله صحوه منلې چې په تعقیب یې د سری روغې مشرانو خپل احتجاج ختم کړی دی. اشتیاق مسید په نور حال راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع سره روغه سیمه احتجاجي درنې مشهرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پوځ چارواکیو په سپتمبر 23 کوڼی راغزي سیمه ډرون برید کښې د یوه بېګنا کس د وژلې او د درې نورې کسانې د ژوبل کولې غلطي منلې ده. د سره روغه احتجاجي درنې یو مشر او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید د پوځ او انتظامیه چارواکیو سره د شوي مذاکرات حال په دار
د پوځ او انتظامیه چارواکیو په مذاکرات کښې نورې کمې خبرې منلې دي. دا هم د علمزیب مسجد نه وروي.
ما په خپله یو کاغذ ورته ولیکلو چې په هغه کښې ما دا خبره لیکلې وه چې دلته کله هم که څه ناخوشګواره واقعیا کېږي نو عام ولس باندې د دوی یا ماټر ورولي نور ډرون حملې کېږي نو عام ولس او عام ولس علاقې دا دانه ټارګېټ کېږي. سبا به د خودو ډېر کلکې وعدې وکړلې او په هغه کاغذ باندې هم د سول انتظامیه طرفه نه دستخط هم رابطه وکړلو. دا د دو په ضمانت باندې وشول او د بریګیر په وعدو باندې دا خبرې وشولې. دا به د ټول کام راضي هم وو
مشال ریڈیو د سرا روغا احتجاجی درنے مشہروں نے سرا دیشوی مذاکرات پر براکش دے پنزم پتیرا اوریز مقصیتان مال دلادا سب ڈویژن ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر زاکر حسین سرا تماس ونی ولی آگوئی پزاوب کشے وویل
مطلب خبر وشو ډیر دې شو او ډیر دې شو احتجاج خو ختم شو جنازه په بل وکړه
په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د خوفیا ادارې و چارواکي د نوم نو شولې په لاوج د پینزم په 13 ورځ مشال ریډیو ته ویلي وی چې د سپتمبر په 14 مزدیګار مال 15 بجې د سراروغا کوڼی راغزي پوځي پور سره په موټر سایکل سوار نامعلوم وسلاول بنه پوځي سرتیرو ډازې کړی وی او د ډرون په ذریعہ بنې د مارټر ګولو استعمال یې هم پکړای و چې په نتیجې کې شي د ډرون مارټر یو ګولا د کلی جماعت سره لګیدلې چاودېدلې و او په داکشي یو کس وژلای او درې نور کسان یې ژوبل کړي وی خو د پاکستان پوځ له طرفه د سراروغا سیمې احتجاجي درنې مشرونو سره د مذاکرات او د سراروغا کوڼی راغزي ډرون برید په براکشل یا تر دا وخت پورې سه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو
د پاکستان مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي پرون په پیښور کې د امن لپاره قبایلی جرګه وکړه. په دې جرګه کې د یاد ګوند مشرانو نه علاوه د نورو ګوندونو مشرانو، قبایلی ملکانو، سیاسي فعالانو، له قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو عامو کسانو هم ګډون وکړ. جرګې ته وینا کوونکو ویل چې په قبایلي ضلعو کې بدامنی تر ټولو لویه مسله ده. زنو یې په پوځ هم نیوکه وکړه چې د دوی په وینا د امن په قایمولو کې بریالی شوی نه دی. پوځ بیا وخت په وخت ویلي چې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یې قربانۍ ورکړي او عملیات یې هم کړي دي. زنو مشرانو د افغانستان سره د تجارتي لارو د پرانستو غوښتنه هم کوله. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم جرګې ته ورغلی و چې د رپورټ کې حال راکوي.
د جماعت اسلامی د سوری لاندې په قبایلی جرګه کې د امن قائمولو لپاره په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو په ځای تجارت، اقتصادي هلو زلو او د بیا ودانۍ کارونو ته د ودی ورکولو غوښتنې شوې دي. د سپتمبر په 15 د جماعت اسلامی په بلنه په پیښور کې د قبایل امن جرګې په نوم په غونډه کې ګڼ شمېر قبایلي مشرانو، مدني او سیاسي فعالانو او د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکو د جماعت اسلامي سیاستوالو ګډون وکړ او په تفصیل سره یې د زمشویو قبایلي ضلعو په بیلابیلو مسئلو خبرې وکړې. غونډې ته د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن د مشر میلمه په توګه وینا وکړه او هغه د ترګری ضد نیشنل اکشن پلان په مکمله توګه نه عملي کولو باندې نیوکه وکړه.
نیشنل اکشن پلان میں بہت سارے اختیارات دیے گئے تھے کہ ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا، ایک نان کائنیٹک ایکشن ہوگا.
نیشنل اکشن پلان کې ډېر اختیارات ورکړل شوی وو. په هغه اختیاراتو کې ځینې سخت او ځینې نرم عملیات وو. په سختو کې ترګر نیول او کاروایانی کول وو او نرمو کې انفراستراکچر سمول وو. ړنګ شوي بازارونه او خراب شوي سکولونه مونږ له جوړول وو. د روزګار، تعلیم او لوبو موقع را جوړول وو. په دې کې څومره پرسنټ کار شوی؟ کله چې تاسو په خپل ټاکل شوي شایانو باندې عمل نه کوئ نو تاسو به بیا امن چرته لټوئ؟ د جماعت اسلامی صوبائی امیر پروفیسر ابراهیم د دې قبایلی جرګې د مهمو غوښتنو په اړه د پښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل:
بس د ټولو نه اهمه خبره خو امن دی. امن زمنګ ته باد د شلو کالو نه او زمنګ فوج هغه راغلی د امن په نوم باندې، خو په شلو کالو کې چې د هغې امن د هغې د لاس امن رانهلی نو آینده هم نشي راتلی. موږ هغې ته درخواست کوو چې د خلکو ته خپل شی واپس کوي، اختیار ورته ورکوي، تاسو خپل کار شروع کوي، انشاءالله لذیذ دلته به امن راشي.
د تحریکی حقوقی قبایل مشر شافیصل اپریدی وویل چې په دې ګرین قبایلی جرګه کې د افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه هم شوې ده، ځکه چې د لارو د بندیز په وجه د قبایلو ژوند او اقتصاد ډیر زیات متاثر شوی دی.
دلته د تجارت لپاره د افغانستان سره څومره لارې چې تجارتي د دې کلوشي سمو خلکو ته د تګ اجازه نشته او هغه خلک چې کوم مسله دي هغه وروړي لکه نو دغه وجه نه دا قبایلی ځان سره امتیازي او سلوک غني، لہذا دا شی د ختم شي. دلته د تجارت لپاره و د ورکړ شي. دلته چې کوم جنگ دی د جنگ په نتیجه کې دلته نه تاجر لوړلو، دلته نه پیسې لوړلو، دلته نه خلک لوړل، لہذا د جنگ ماحول چې ختم شي دلته به امن راشي.
د دې قبایلی جرګې پر مهال ځینو قبایلی مشرانو هم له مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او دوی په قبایلی ضلعو کې پر روانو حالاتو د سختو اندېښنو څرګندونه کړې ده.
ملک زیارت ګل بایزیت مرخیل منظری شنی اوسیدونکي ما زمونږ په سیمه کې بد حالات دي، په ټولو قبایلو کې بد حالات دي، جنگ دی، جګړې دي او روزګار نشته، زندگی نشته او بارډر سیل دی، مونږ په یو وسپنیزه پنجره کې بند دي.
او د مونږه ندیم خان او د میز د جنوبی وزیرستان چې کومه اهمه مسله دي هغه کې لکه یو انګوره د بارډر ده چې هغه د یو لسمیشته نامکمل توګه باندې بند شوی دی، نو هغه په بارډر باندې د یغه د میز د وزیر کوم د شنختی کارډ ولا کاسونی سور دي، په هغه کې سټوډنټون هدي، په هغه کې د کور ولا خلته چې نیم کورې دلې ده نیم کورې په بارډر دی یغه دی.
حکومتي او پوځي چارواکو د جماعت اسلامي د سوري لاندې د ترسره شوی دی قبایلی جرګې د غوښتنو او نیوکو پر رد عمل کې سندي ویلي، خو له دې وړاندې وخت په وخت د حکومتونو او ادارو لخوا د قبایلي ضلعو د ولس سره د امن قایمولو، تجارت ته د ودې ورکولو او په زم شویو ضلعو کې د پرمختګ د کارونو کولو ژمنې او اعلانونه شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان وایي د پیسو نړیوال فاند یا آی ایم ایف اسلام آباد ته د 2 ارب ډالرو پور منظوري ورکړی ده. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې حکومت به د اقتصادي پرمختګ لپاره ګامونه اخلي. شهباز شریف ویلي دا به اخیرنی ځل وي چې پاکستان له آی ایم ایف څخه پور اخلي. د اقتصادي چارو اوشنون کې بیا وایي پاکستان چې له اقتصادي پلوه ځپل شوی هیواد دی، د دې پور د ترلاسه کولو وروسته به د نړۍ د پانګ اچونکو یا سرمایه کارانو پام هم ور وګرځي او په ملک کې به اقتصادي هلې ځلې پیل شي. د راشد خټک ریپورت کې په دې هکله نور تفصیل اورو.
د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف په 15 ستمبر پاکستان ته د 1 بلین ډالرو قرض ورکولو منظوري ورکړه. دا منظوري د آی ایم ایف د انتظامی بورډ په غونډه کې ورکړل شوه. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا د آی ایم ایف د قرض د منظورۍ اعلان وشو او وزیر اعظم شهباز شریف په یو بیان کې وویل چې حکومت په د اقتصادي پرمختګ لپاره ګامونه اخلي. شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو د جنرال کونسل په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی هلته د ژورنالیستانو سره د خبرو په مهال وویل چې دا به د آی ایم ایف سره د پاکستان اخرنی پروګرام وي. د آی ایم ایف د انتظامی بورډ مشر کریستالینا جرجیوا هم جرنلسټانو ته وویل چې پاکستان اصلاحات کړي دي او اقتصاد یې ښه شوی دی. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی مشال رډیو ته وویل چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د آی ایم ایف نه قرض اخیستل ضروری دي، خو د ملک اقتصاد پیاوړي کولو لپاره اصلاحات تر دې هم ډیر مهم دي. آی ایم ایف د قرض ورکولو سره د اصلاحاتو شرط هم دي، خو پاکستان زیاتره وخت دغه اصلاحات نه عملی کوي.
لانگ ٹرم میں بھی اور شارٹ ٹرم میں دونوں میں بھی یہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس کے اوپر تھوڑا سا جو
بے سربا پلنڈا اور اگدا مودا دواڑوں کے دا پاکستان پر اقتصاد مثبت اغیز وشی، خود اگد محال و گٹو دا پارا جوڑختی اصلاحات دیر ضروری دی. دا اقتصادی ستونزو مستقل حل دا پارا سیاسی بے ثباتی ختمول ہم پکار دی. دا آئی ایم ایف کر صرف یہ لنڈ محال ہم رستہ گا
اس کا وہ رستہ یہ ایک شارٹ ٹرم سپورٹ ہو سکتی.
د پاکستان مرکزی بینک یعنی سٹیٹ بینک اف پاکستان مشر جمیل احمد په یو بیان کې وویل چې د آئی ایم ایف د قرض لومړی قسط 1 بلین ډالر به سمدستی پاکستان ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیڈرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیئرمین ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې ملګرو هیوادونو د پاکستان سره مرسته کول غوښتل، خو د آئی ایم ایف پریکړې ته انتظار کولو. اوس به په پاکستان د نورو ملکونو باور پیدا شي او اقتصادي فعالیتونه به زیات شي، د سره به روزګار هم پیدا شي.
آی ایم ایف دا قرض دا زموږ د پاره د پیسو په نمبر باندې شاید تلل به ټیک نه وي. دا یو لوی سرټیفیکیټ دی، یو کلیرنس سرټیفیکیټ دی. اگر چې دا لون هم چونکه صاف لون دی او د دې مونږ ته امیجیټلی ډېر ضرورت وو، خو چې کوم مونږ ته کلین لینس سرټیفیکیټ ملو شو نو د هغې په وجه باندې به زموږ اوس انویسټمنټ انوایرمنټ به جوړ شي او یقین دی زما چې اوس به کوم ملکونه مونږ نه یریدل یا مونږ تختیدل هغه به اوس په میسیو سکیل باندې چې چا انویسټمنټ کوو هغه به اوس انویسټمنټ راشي.
د آی ایم ایف په شرطونو کې د نورو نه علاوه د مالیه زیاتول او د غیر ضروري خرڅونو کمول هم شامل دي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تزیانګار طارق عزیز مشال رجو ته وویل چې پاکستان پخوا هم د آی ایم ایف نه قرضونه اخیستي دي، خو په هغه قرضونو کې او په دې قرض کې توپیر دی.
مخکې بچو د ایم ایف کم پروګرام بچو نو هغه اطلاق په وفاقي بجټ باندې کېدو دا دل پاور دل دا شو چې صوبي چې دین اغم ان بورډ واغستلې شي اوس د صوبو کم بجټ چې ده د ایم ایف چې کم پرویو ده هغه کراغلا یعنی د صوبو چې کم ګامونه دي د ټیکسیشن باوال سره هغه کې د ټولو غټ خبره چې دا هغه د زراعت یا کرکیله معنی د انکم ټیکس ته صوبي به دا انکم ټیکس لګي خو ور سره به یعنی د صوبو د ټیکسیشن کم شره چې دا به یونیفارمي دا به یو شان وي په ټولو صوبو کې.
اټکل کېږي چې ایم ایف په د قرض لومړی کیس تر درشم ستمبر پورې پاکستان ته ورکړي. له کال 1958 سره دا 15 ځل دی چې پاکستان د ایم ایف نه قرض اخلي. د خزانه وزارت یو بیان تر مخه پاکستان به په دې قرض 15% سود ورکوي. پاکستان په تیر مالیاتي کال کې د خپل راټولې کړې مالیه 80% برخه د قرض په بیرته ورکولو خرج کړی دی. رشید خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خیبر پختونخوا کې ځوانان او پیغلې له بیروزګارۍ سره ټکوي. په دوی کې ځینې یې د ډیرو وړو حکومتي نوکریو لپاره هم په داسې حال کې درخواستونه جمع کوي چې تر پی ایچ ډی پورې یې اعلی تعلیم کړی وي. پام دې اړوان په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم د پاملرنې درخواست د پیپلز ګوند د یو غړي لخوا جمع کړل شوی دی. په 2023 کال کې شوی د یوې سروې له مخې په پاکستان کې 45,000 خلک چې زیاتره یې ځوانان دي بیروزګاره دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر فیصل خان ترکی بیا ویلی دی حکومت تعلیم یافته ځوانانو ته د نو کړیو ورکولو لپاره اقدامات کوي. خالد نیاز په دې اړه له پیښوره تفصیل راکوي.
د پاملرنې درخواست جمع کوونکي د صوبایي اسمبلی غړي احسان الله میاخیل مشال ریډیو سره خبرو کې وی د اعلی تعلیمي یافته ځوانانو د کلاس 4 نوکرو لپاره اپلای کول د اندېښنې وړ ده. دی وایي د دینه دا خبره په ډاګه شوې ده چې هیواد کې بیروزګاری ډیره سیوا شوې ده او ځوانان له مجبورۍ څخه د کلاس 4 نوکرو لپاره درخواستونه جمع کوي.
د پی ٹی آئی حکومت چې د 1 کروڑ نوکرو وعده کړې وه هغه یې وسه پوری پوره نه کړه. اوس هم خیبر پختونخوا کې د پی ٹی آئی حکومت دی چې کوم 1200 کسان د پی ڈی ایم دورې حکومت کې برتی شوي وو د هغوی د اوباسلو خبرې روانې دي. حکومت خلکو ته روزګار ورکولو په ځای هغه خلک چې به روزګار دي هغوی هم د نوکرو نه د اوباسلو خبرې کوي. موږ د دې سیز غند نه کوو.
د بردین اوشیری دری اباد زمان چې زوالوجی کې ایم فیل کړی دی وای د نوکرۍ نه ملاوېدو له امله په یو پرایویټ سکول کې ماشومانو ته زده کړې ښایي. مشال ریډیو سره خبرو کې اباد زمان وې د نوکرو نشټوالي له وجې ځوانان د ډیپریشن ښکار شوي دي او زیاتره هنرمند ځوانان بهر هیوادونو ته روان دي.
هغه ته جابز نه ملاویږي چې هغه خپل فیملی سپورټ کی خپل ځان د هغه سره سپورټ کی. نو د دې د وجې نه زموږ سره زیات تر سکیل فل خلک چې دي هغه زی بهر ته خپل ځان الته روزګار ګوري چې هغه خپل فیملی سپورټ کی. کته سو ګورئ نو د تیرو دوه درې کالونه زموږ سره دا ریشو ده چې کم سکیل فل خلک دي هغه د بار ته د تلو ریشو ډیره زیاته سیوا کیږي او دا وخت تر وخت نور هم سیوا کیږي ځکه چې دلته روزګار نشته دی.
د پیښور انیلا نایاب درې کال وړاندې اسلامیات کی ماسٹر کړی دی خو اوسه پوری بے روزگار ده. دا وای دو زلې د نوکرۍ د پاره ان ٹی ایس ټیسټ ورکړې چې ورکی کامیاب شوی هم وا ولی بیا ورته ویلې شو چې دا پوسټونه ختم کړې شوې دي.
زنانه پوری نیم خبر چې څنګه کینسل شوې دي او ولی وجه څه ده خو یا زما په خیال یا په سفارش جواب ملاويږي یا په غټ رشوت باندې. نو زموږ نه څوک د سفارش ته نه رشوت ورکول شو او پی خبر کی جاب ملاوی دل مشکل سے چی ناممکن دا. نو زی چی کل کل سوچ کم نخفگان سر سر مالا افسوس ہم راشی خو بس سبکو.
د پاکستان اکنامک سروے کال 2023 تر مخا ہیواد کی قریباً 45,000 خلک بے روزگار دی چې پکې زیاتره ځوانان شامل دي. د سروې تر مخه بیروزګاره کسانو کې 11.1% هغه ځوانان شامل دي چې عمرونه 45-44 کالو په منځ کې دي. میتس کې ایم فیل کوونکي د باجوړ نوید احمد وایي درې کال وړاندې تعلیم مکمل کړی دی خو اوس پورې ورته نوکری نه د ملو شوی. دی وای ډیره موده وړاندې یو پوسټ ته اپلای کړی دا، خو اوس پورې د هغې ټیسټ هم نه دی اخیستل شوی.
موږ ورته اپلای کړی ده په کے پی پی ایس سی کې، او هغه په 2022 کې اډورټایز شوی دی. د دې اوس د دوو کارونو هم سیوا دارې 24 هم ختمېدو نه دی، ډېر ټایم وشو، خو اوس پورې هغه لا دغه نه شو ټیسټ یې ارینج نه شو، چې ټیسټ یې کله دی کله نه دی وغیرہ. دې نه علاوه ایجوکیشن ډپارټمنټ کې هم اوس پورې پوسټونه نه دي راغلي، او د ایم فل سره سره ما بی ایډ هم کړی دی. ما 2 ایئر په ایجوکیشن کې یو بل ډپلوما دا هغه هم کړی دی، اے ڈی ای ورته وایي. تر اوسه پورې لا داسې ګرځو جاب لیست.
بلخوا د تعلیم صوبایي وزیر فیصل خان ترکی په 24 سپتمبر رسنو ته ویلي دي چې دا د افسوس وړ ده چې یو پی ایچ ڈی سکالر کلاس 4 د پاره درخواست جمع کړي. د زیاته کړې ده د خیبر پختونخوا تعلیم محکمه هڅه کوي په میرټ برتۍ وکړي او تعلیم یافته ځوانانو ته نوکری ورکړي. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د دې رپورت سره د مشال ریډیو د روانې غلې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د نجیب امیر نه د دې ساده خبرونو لنډیز اورو.
په تورمکی پرون د توغندیو لګیدو پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. په یاد سیمه کې پولیسو د محکمې صاحب چارواکو مشال لډیو ته ویلي چې په دې سربیره لږ تر لږه 40 نور کسان ژوبل شوي هم دي. د صدر روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال لډیو ته ویل د ژوبلو کسانو درملنې لپاره کافي درمل او وسایل نه لري. د بر جنوبي وزیرستان د سری روغې خلکو د پوځ لخوا په یو ډرون برید کې د یو پوست وژل کېدو او د دریو نورو ژوبلېدو نه پس پیل کړی احتجاج ختم کړی دی. ډرون برید د سپتمبر په 24 شوی چې په تعقیب خلکو د وژل شوي کس مړی د پوځ دفتر مخې ته کېښود او پرلتې واهه. خو د لدا سب ډیویژن مرستیال کمشنر زاکر حسین پرون مشال لډیو ته وویل چې د پوځ او مشرانو ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي او پرلت ختم شوی دی. پرون د سند صوبې په عمرکوټ کې سلګونو کسانو د مظاهرې او لاریون پر مهال د مذهبي سپکاوي په تور کې د ډاکټر شاهنواز د وژنې پیښه وغندله او له حکومت ته د انصاف کولو غوښتنه وکړه. په مظاهره کې د مسلمانانو ترڅنګ هندوانو هم برخه واخیسته. د سند میرپور خاص پولیسو د سپتمبر په 14 ادا کړې وه چې د مذهب په سپکاوي تورن ډاکټر شاهنواز د شپې مهال له پولیسو سره په نښته کې وژل شوی دی. اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم دفتر پر نوویل چې د پولیسو چې مخنه وړم چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف پاکستان ته د 2 بلیون روپو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف چې دا مهال د ملګرو ملتونو په عمومي سامله کې د ګډون کولو لپاره په نیویارک کې دی پرونی خبریالانو ته وویل چې له دې سره به اقتصادي پرمختګ شروع شي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ پرون د اوکراین پر ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي تور پورې کړ چې له امریکا بلیونونه ډالر اخلي، خو په ورته وخت کې د روسیې د بشپړ یرغل د ختمولو لپاره له تړون کولو څخه انکار کوي. د ټرمپ دا څرګندونې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د هغه بیان غبرګون ښکاري چې یو یارکر مجلې ته ویلي چې ټرمپ اصلا نه پوهیږي چې دا جنگ څنګه ختم کړي.
د مشال ریډیو خبرونو کې مول نجیب امیر ته د سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس هم ورزو ریپورتونو ته. د سپتمبر 25 د دواسازانو یا فارماسیستانو د نړیوالې ورځې په توګل منځل کیږي. د دې ورځې د اهمیت او د خلکو په درملنه کې د فارماسیستانو د رول په اړه پرون په پیښور کې د یو ورځنی سیمینار ته بیا شوی. په سیمینار کې د طب پوهانو د پارلیمان غړو او د فارماسیز د کونکو ګډون کړی و. ځنو ځوانانو مشال ریډیو ته ویل د دې باوجود چې په یاد څنګه کې اعلی زده کړې کړي دي، خو کار روزګار او نوکری ورته نه ترلاسه کیږي. دوی له حکومته د دندو غوښتنه هم کوله. بلخوا د پاکستان وفاقي حکومت په 2020 کال کې ټولو صوبو ته امر کړی و چې فارماسیستان دې هم د صحت په اداره کې شامل کړي او د روغتونونو ترڅنګ دې د دوایانو په دوکانونو کې هم هغوی په کار ولګوي. په دې حق ته نور حال له پیښور زمون خبریال عظمت اشاره کوي.
د سپتمبر په 25 د پیښور په یو شخصي هوټل کې د فارماسیستانو اتحادیې ینګ فارماسیست کمیونټي پاکستان لخوا یو روزنه سیمینار تابع شوو چې پکې د طب ماهرینو، د فارمیسي زده کوونکو، د دوایانو د کمپنیانو غړو ګډون وکړو. د سیمینار انتظام کوونکی او د پورتبا پوهنتون د فارمیسي استاد جنید اقبال مشال ریډیو ته وویل چې سیمینار کې د حکومت غړي هم راغوښتي، چې ورته د فارمیسی حواله سره پیخی ستونزی ورلاندې کړي.
د دې صوبې چې څونه هم یونیورسيټي دي او پاغي کې فارمیسی ډپارټمنټس دي، نو پاغي کې د ینګ فارمسیست کمیونټي ځان له کابینټ سي دا غ ټول پدې کې شرکت کړي. نو دا ټول موږ د رپار راوګت دي چې دا موږ په یو پلیټ فارم باندې راجمع کو او د فارمیسی چې کم اهمیت ته او په هیلث کیر سیستم کې جدي کم مسلې دي چې موږ دوی ته مخ ته کیدو.
سیمینار کې شریک د پیښور پوهنتون زده کوونکي محمد رئیس مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې په زیاتره پوهنتونونو کې د فارمیسی څانګه شته او هر کال ترې ډېر زده کوونکي فارغيږي، خو په ملک کې د هغوی لپاره نوکری د نشت برابر دي.
په سمه سره د فارماسيست کم کمې ده، هغه ډېر زیات دي او جاب زم هغه شان دي نشته. ګورنمنت افیشل لیول باندې په دې باندې هم په قسمت ده کې په پوره پاکستان او خاص کر په خیبر پختونخوا کې په دې حواله سره زموږ د فارماسيست ینګ فارماسيست کمیونټي دا چاري داري کوي او دې باندې کوشش کوي، همدارنګه کوشش ده.
سیمینار کې ملکی او بهرني د دوایانو کمپنو خپل سټالونه لګولي چرته چې فارماسیسټانو عام ولستا دوایانو د استعمال پوهاوی ورکول. سیمینار کې شریک سنا خان مشال ریډیو ته ویل چې د فارماسیسټ کار نه یوازې دوایي جوړول دي، بلکې په ناروغانو د هغې دوایي اثر ته هم کتنه کوي.
کوئی هم انډستری کې دمغه رول کوي، نو کوئی هم میډیسن یو ان ایجوکیټډ کس یو ورکر جوړي، هغه نه پوهیږي چې پای کې څه چي کمزې کې غلطي کوي چې موږ پکې شاملات نه، نو هغه پروډکټ به خراب جوړيږي، دا ایو نقصانات په پیشنټ کې راځي. کومه هاسپټل کې ګورو کوم میډیسن ډیسپنس نشي، پیشنټ ایجوکیشن خبر کړی نشي چې دا میډیسن څنګه یو سکول لې سمره ډوز استلینا و اوور ڈوزنگ کی دی شی ایک نو ډیره مسلې راځي، هغه د لاسم پیشنټ ته نقصان دی. کو مارکیټینګ دی نو چې ډاکټر سو پوری دا پروډکټ فائدو نه نه خبر، د نوې پروډکټ لانچینګ نه نه خبر، هغه پوری هغه پرسکرایب کولی نشي.
په کال 2020 کې د پاکستان وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا حکومت بشمول ټول صوبو ته امر کړو چې فارماسیسټان دی هم صحت په اداره کې شامل کړي او هغه دی د سرکاري او شخصي هسپتالونو بشمول د دوایانو په دوکانونو کې په کار ولګوي، چې د ډاکټرانو او د صحت د نور کارکونکو سره کار کوي چې ناروغانو ته د ورکړې شوې دوایانو نتیجه ګوري او د عمر او جنس مطابق ناروغانو ته دوایان ورکوي. خو لا هم ډیرو هسپتالونو او میډیکل سٹور سره فارماسیسټان نشته. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. پرون د پاکستان د سند صوبې په عمرکوټ سیمه کې سلګونو کسانو د مظاهره په ترڅ کې د ډاکټر شارواز وجنه وغندله. نوموړی چې د مذهب په سپکاوي تورن وو، د پولیسو په وینا د ستمبر په 13مه پولیس مقابله کې وجل شوی وو، خو مظاهره کوونکو وویل دا ماورای عدالت قتل دی او یو عدالتي کمیشن دی د دې پلټنه وکړي. په مظاهره کې د مسلمانانو ترڅنګ هندوانو هم برخه واخیسته. له کراچۍ نیاز علي خان په رپورٹ را کوي چې د مظاهره کوونکو په غوږونو پیلېږي.
احتجاج کوونکو ویل عدالتي کمیشن د لارې دی د ډاکټر شانواز د وجنې پلټنې وشي. د مظاهرې په مهال مدني فعال ډاکټر سلیمان راهمو مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل پولیسو ډاکټر شانواز نیولې وو او بیا یې وجلې دي. دی وایي موږ وایو چې دا ماورای عدالت وجنه ده، نو د دې د عدالتي پلټنې وشي. د ډاکټر شانواز په وجنه کې د پولیسو زړور افسران ککړ دي، تر څو چې هغه ټول افسرانو زد د ډاکټر شانواز د وجنې مقدمه نوی درج کړي شوی، دوی دی ونیولې شي چرنی پلټنی وشي. د میرپور خاص پولیسو د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکټر شانواز د ستمبر په 13مه د شپې د پولیسو سره پنخته کې د وجلو داوا کړی و. هغه مهال د میرپور خاص پولیسو ویلی وو چې ډاکټر شانواز او ملګری د سندړی تانی پولیسو په ګاډي ډزې وکړې او د پولیسو په ځوابي ډزو کې نوموړې وجلې شوې دي. خو احتجاج کوونکو او د ډاکټر شانواز کورنۍ وایي ډاکټر شانواز په کراچۍ کې ځان پولیسو ته سپارلې وو، پولیسو په جالي مقابله کې وجلې دي. د ډاکټر شانواز رور بابر کومبر بیا مشال لیډیو ته وویل پولیسو ورسره ظلم کړی دی، انصاف دی ورته ورکړی شي.
دی
وایي د چا په وینا باندې دا کار شوی، نه د پلټنو لپاره وخت ورکړی شوی، نه پلټنی شوی، نه د هغه فیسبوک آی ډی یا پاڼې او نه د ډاکټر شانواز ذهني صحت په اړه معلومات شوی، نه د دینی عالمانو نه پوښتنه شوی. مونږ ته انصاف پکار دی چې د پولیسو کردار داسې وي نو څوک پر دوی اعتبار وکړي. اوس که د ریاست کنټرول هم څوک چیلنج کوي نو پر دوی د ولس اعتبار ختم شوی. بابر کومبر زیاته کړی چې تر اوسه کور ته د غمرازۍ لپاره یو حکومتي وزیر یا چارواکي نه دی ورغلی او دوی لومړی ډیر په یره کې وو، خو مدني فعالو ورته ډاډ ورکړی. نوموړی وایي ځکه دوی به د ډاکټر شانواز په وجنه اوس خاموشه پاتې نشي. د سن حکومت د ستمبر په شلمه د یادې پیښې نوټس اخیستی وو او د میرپور خاص پولیسو مشر ڈی آئی جی ایس ایس پی په ګډون یو شمیر پولیس افسران معطل کړی دي او د پیښې د پلټنو لپاره د پولیسو افسرانو څلور کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې په وو ورځو کې به پلټنی کوي. او احتجاج کوونکي وایي پولیس افسران د خپلو پولیسو پر ضد رڼې پلټنی نه کوي. د ډاکټر شانواز په ماورای عدالت وجنه کې ککړ پولیس افسران او سرتیری د بچ ساتلو هڅې کیږي. د مظاهرې په محال د بشري حقوقو فعال ډاکټر سورت سندو مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل که حکومت عدالتي کمیشن نه جوړوي دوی به دا احتجاجونه نور هم وغځوي.
یہ تو ہمارے ساتھ سب سے بڑی مذاق ہے، جو قاتل ہیں وہی انویسٹیگیٹ کریں گے.
دا زمو سرا ترتولو لوی مذاق تھے چې کوم قاتل دے هغه پلټنې کوي او هغه وی با دا معلومه چې وجنا چا کړی دا. موږ دا غوښتنه کوو وی چې کومه کمیټه جوړ کړی دا هغه نه عدالتي کمیشن دی جوړ کړی شي او پدې کې هغه پولیس چې دی په حقی د عمل نه تر اخر پورې خیل دی، چې سہولت کار دی، چې کو سوکو چا چې حکم ورکړو او چا چې حکم عملی کو
سورت سندھو زیادہ کڑی چی عمر کوٹ د سن حق سم ادا چی تر ٹول زیاد ہندوان پکی وسی گی او دی پی خدل تمیش ہندوان هم اندیښمن کړی دي او ځکه نننی احتجاج کې د هندوانو ټولنې سره تعلق لرونکي ځوانان او پیغلې هم په ګڼ شمیر کې شریک دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن او د بشري حقوقو ځینې نورو ادارو په دې ډول پیښو جوړې اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان سینټ داخله کمیټې د ستمبر په 24 تر سره شو غونډه کې هم د ډاکټر شانواد د وجلو د پیښې په اړه خبري وشوه او بیا یادې کمیټې د سند پولیسو مشر آی جی سند د کمیټې راتلونکي غونډې ته بللې او په دې اړه تیر راپور هم غوښته دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د پاریدلو خلکو لخوا د مذهب پسپکاوي تورونو کسانو وجنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په میاشت کې داسې پیښې هم مخې ته راغلې چې پولیس پکې هغه تورن کسان وجني چې پولیسو ته یې پناه وروړې وه. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي ریاست د سیاسي ګټو له وجې د دې وجنو په مخنیوي کې دلچسپي نه لري. په همدې حال کې پاکستان د ناموس رسالت یو قانون جوړ کړی چې له مخې یې د مذهب سپکاوي په تور سلګونو خلکو ته سزا شوې دي. حکومتي چارواکي وایي د عامه پوهاوي له لارې د خلکو پوهولو هڅه کوي چې هیڅوک باید ماورای عدالت ونه وجني او قانون په خپلو لاسو کې وانخلي. په دې هکله د بشیر ګواخ رپورټ کې نور حال اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي ریاست د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو سلسلې په درولو کې سنجیده نه دی نو ځکه یې مخه نه نیسي. اسد اقبال بټ د سپتمبر په 24 مشال ریډیو ته وویل چې دا مسله دومره اندېښمنوونکې ده چې د مذهب په سپکاوي تورونو کسانو کورنۍ او د نرم دریځ والا دینی عالمان هم د مرګ له بیرې په دې اړه خبرې نه کوي. د هغه په وینا په پاکستان کې د تاریخ په اوږدو کې د تعلیمي نصاب پر مذهبي ډلو د ریاست د پانګونې او نورو لارو دومره ډیر کار شوی چې خلک د مذهب په نامه ژر پارېږي.
زموږ خپل ریاست نه غواړي چې دا کنټرول کړي. د مذهب په سپکاوي تورنو کسانو پر وژنو د ریاست خاموشي او مخنیوي نه کول د مذهبي سغدریزو خلکو حوصلې لا نورې لوړوي. تر څو چې ریاست په دې اړه څه ونه کړي دا ذهنیت به همداسې عام وي. موږ ډیر په تیزی سره د یوې لوی تباهۍ خواته روان یو.
د بټ په خبره په پاکستان کې اکثره وخت د مذهبي ډلو او ټولنې د فشار له امله د مذهب په سپکاوي د تورن وژل شوي تن کورنۍ د هغه قاتل بخي. د دې یو مثال د سپتمبر په 13 هغه مهال مخې ته راغی چې د عبدالعلي په نامه یو تن کورنۍ د هغه قاتل سید خان معاف کړ. سید خان هغه پولیس سرتیری دی چې د سپتمبر په 11 د مذهب په سپکاوي تورن گرفتار شوی تن عبدالعلي د کوټې په کینټ تڼه کې دننه وواژه. همداراز د سند په میرپور خاص کې د سپتمبر په 13 پولیسو د مذهب پر سپکاوي تورن کس ډاکټر شانواز وژلی، خو د هغه لور حریم نواز وایي پلار یې له پارېدلو خلکو څخه بچ کېدو لپاره پولیسو ته ځان حواله کړی و، خو هغوی د ژغورلو پر ځای وژلی، نو ځکه پولیسو افسرانو ته سزا او عدالتي پلټنې غواړي. د سند حکومت د تحقیقاتو یوه کمیټي جوړه کړې او د لسو لوړپوړو پولیس افسرانو دندې یې ځنډولې دي، خو د سپتمبر په 28 په کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال د بشري حقونو د بېلابېلو ادارو استازو دا کمیټي او سزا د پولیس ژغورل بللې او رد کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د ترګري ضد مخنیوي پولیسو په اداره کې یو افسر او څېړونکی نومان باچاوي دا مني چې په ټول پاکستان کې د پولیس په کردار نیوکې زیاتې شوې دي. هغه زیاته کړه چې پولیس روزنې او ولس عامه پوهاوي ته ضرورت لري.
په پولیس باندې ډېر فشار وي او پولیس ته ډېر مسایل جوړ شي، ځکه تاسو وګورئ نو په مختلفو ځایونو کې تاڼې بیا سوزولې شوې دي. په بعد کې پکار دا ده چې تاسې جید علما دي چې هغې سره ناستې کوي، څنګه تاسو وګورئ نو د منشیاتو په اړه باندې پولیس دي مدارسو ته جمعتونو ته او کینی شعور پیدا کوي خلکو کې، نو داسې په دې اقلم پکار دي چې علماو سره کې دي نټ ټچ باندې پوهنه ورکول پکار دي عوامو ته د ممبر او محراب په تھرو باندې چې هغې ته علما دا یو پیغام ورسی چې تاسو به قانون په خپل لاس کې نه اخلئ.
که له یوې خوا پارېدلي خلک د مذهب په سپکاوي تورن کسان وژني، نو له بلې خوا ریاست ناموس رسالت قانون جوړ کړی دی. د مذهب د بې احترامۍ د مخنیوي دا قانون دومره سخت دی چې تورن کس ته ضمانت هم نشي ورکول کېدلی. د څېړنیزو رپورټونو خبري ادارې فیکټ فوکس د یو رپورټ تر مخه په پاکستان کې تر 2040 کال پورې لږ تر لږه 400 کسانو ته د مذهب د سپکاوي په تور سزاوې شوې دي. په رپورټ کې راغلي چې د مذهب په سپکاوي تورن کس ته د ځان د دفاع پوره موقع نه برابرېږي. د بشري حقونو وکیل شبیر حسین گگیانی مشال ریډیو ته وویل چې وکیلان د ټولنې او مذهبي ډلو د فشار له امله عدالتونو ته له وړاندې کېدو ویرېږي.
یا د مذهبی کم کسان چې دي د دې وجنه دي اکثر دا سکیږي چې دي دا کیسونه وکیلان نالي او بیا عدالت ول مجبورن دا سی وکیلونه سي غیر مسلم نان مسلم وکیل ولونه سي چا کیس ول لړاوي اگر چې دام نه انصاف نه دي، ځکه چې وکیل د خپل خوښې نیول دا د ملزم آئینی حق دی.
چارواکي ټینګار کوي چې خلک دې قانون په لاس کې د اخیستو پر ځای د مذهب په سپکاوي تورن کس پولیسو ته حواله او بیا عدالت ته وړاندې کړي. د اسلامي نظریاتي کونسل او شریعت کوټ غړی قبله ایاز وایي چې ځینې مذهبي ډلې د قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو لپاره دلیل راوړي چې عدالتونه ژر سزا نه ورکوي، چې د نوموړي په وینا بې بنیاده دلیل دی.
تشویشناک صورت حال لے دا اوس صرف مذهبی شدت پسندی نه دا، بلکې دا معاشرتی شدت پسند ہے جو رخ اخیستے رہے. کا جوڈیشری یعنی عدلیہ پد تفتیق پا عمل کے وقت خلی یا کا تفتیش کے صدا سے خبریں من سراشی چی تزا اونشی نو دا ہم دا دے خبری جواز نہ ورکی چی بیا سڑے قانون پلاس کے والے پخپلا سزا ورکول پخپلا گواہ جوڑدل پخپلا جیوری یعنی عدالت جوړېدل او پخپلا بیا نفاذ یعنی قوت حاکمه جوړېدل شریعت کې اصول سره هماهنګ
خو اسلام ته د بې احترامۍ په تور د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي چې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون په غلط ډول استعمالیږي او بې بنیاده تور لګونکو ته سخته سزا نه ورکوي چې له وجې یې نور کسان وژنو ته هڅیږي. په 2018 کال کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار محمد اقبال خان مشال ریډیو ته وویل زوی یې د سلګونو کسانو لخوا په بې بنیاده الزام ووژل شو، خو سزا ډېرو کمو کسانو ته د اوګدو عدالتي مقدمو وروسته وشوه.
زمونږ هغه بچه په کومه طریقه باندې قتل کړی شغه خټول جیان لیدلې دی، بیا دای په کوم وی چې یاره د دبا چې کوم دنو جنازه نه کوي خو بهر کې په جنازه وکړي.
څنګه پنځو ته عمر کېد او شپږی شي پرېښودي وو پنځه ویشت څلور کاله کې تړو چې کومو قوتونو زمونږ سره دا بد عمل کړی وو هغه قوتونه اوس هم مونږ ته خوله ګوري. مطلب دا دی ما هغه وخت سره ما چا خبره کړې وم چې ټول خلک ما سره ودرېږي چې د دې جهالت خلاف چې کوم دی نو آواز شي نو څوک ودرېدل او ډېر خلک ودرېدل عام ولس په هغې کې دوره خپل ونډه وانه چوله.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارړ د 2024 کال په جون میاشت کې ویلي وو چې لقامي اسمبلی داسې قانون منظور شوی چې ماورای عدالت وژونکو ته د سختې سزا وړاندیز کوي. هغه زیاته کړې وه چې په دې توګه غواړي د پاکستان خلکو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهب د سپکاوي په پیښو کې قانون په لاس کې مه اخلئ او څوک مه وژنئ. مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیاسي حکومت د شپږشتم آئینی بدلون منځورولو لپاره هڅې ګړندې کړي خو تر اوسه پکې نه دی بریالي شوی او د دې کار لپاره مطلوبه اکثریت ترلاسه کولو کې هم ناکام دی. بلخوا حکومت د سپریم کورټ د ځانګړو څوکیو حکم هم نه عملي کوي. د سیاسي چارو پوهان وایي دا لومړی ځل دی چې اسټابلیشمنت له عدلیې سره په یوه نقطه نه دی او له حکومت سره ولاړ دی. هلته په سپریم کورټ کې هم ججان د موضوع ویشل شوی ښکاری. ځنې شنون کې اټکل کوي چې پراتلونکو دوو نیو کې سیاسي منظرنامه په مکمله توګه بدلېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د ګلیاز ریپورت کې اورو.
په پاکستان کې یو وار بیا د حکومت او عدلي ترمنځ کړکیچ زور اخستی او لامل یې د سپریم کورټ هغه فیصله ده چې تر مخه یې په پارلمان کې ځانګړي څوکۍ تحریک انصاف ګوند ته ورکړل شي. خو حکومت دا پریکړه ځکه هم نه عملي کوي چې غواړي په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي او شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړي چې په دې کې د نورو بدلون ترڅنګ د یو وفاقي آئینی عدالت جوړول، د هایکورټ ججانو اخستل او د ججانو ریټایرمنټ لپاره د عمر نوی حد ټاکلو خبرې پکې شاملې دي. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید د سپتمبر په 15مه مشال لري ویل چې په هیواد کې روان کړکیچ د ختمې دوه ممکنه حالات په نظر راځي.
لومړی تر ټولو بد حالت داسې کېدای شي چې په ملکي آئین لاندې ایمرجنسی یا بیړنۍ حالت نافذ کړل شي. پارلمان به د دې منظوري ورکړي خو د دې تر شا به ځینې غیر آئینی کارونه هم کوي. په دې کې ځینې ججان فارغ کول هم شامل دي. دویم د نوي چیف جسټس منصور علي شاه په اړه دا خبره ډیره په واضحه توګه ویل کیږي چې هغه د دندې له ترلاسه کولو سمدستي وروسته به د 8 فبروري د عامو انتخاباتو مقدمه اوري او هغه به لغوه کوي. همدغه وجه ده چې حکومت او اسټابلیشمنت د دواړو تحفظات دي او ویره هم لري.
اعزاز سید زیاته کړه چې حکومت او اسټابلیشمنت دواړو خپل ټول زور په دې لګولي چې څنګه مولانا فضل الرحمن پخلا کړي او له پارلمان نه شپږویشتم آئینی ترمیم منظور کړي. خو په اسلام آباد کې خبریال او شنونکو عادل شازیب دا غیر معمولی حالت بولي. دا عدل په خبره دا لومړی ځل دی چې عدلیه او اسټابلیشمنت په یو نقطه نه دي او د پاکستان په سیاسي تاریخ کې همیشه هغه حکومتونه په واک کې پاتې شوي چې اسټابلیشمنت ورسره ولاړوي.
د پاکستان جوډیشري همیشه د اسټابلیشمنت تابع کتلې ده. دا غي اورېدلې دي. وزیر اعظمانه کورونو ته پیستولې دي. پانسیانې ورکړې شوې دي وزیر اعظمونو ته. خو دې ځل مونږ ته داسې ښکاري چې جوډیشري هم ډیوایډ ده او جوډیشري داسې ډیوایډ ده چې بالکل کلیئر ډیوایډ ده. پرو اسټابلیشمنت او انټي اسټابلیشمنت جوډیشري ده. بیا ور سره دې وخت کې کتا سوګوري موجوده حکومت چې دا هغه د اسټابلیشمنت لپاره هم ضروری ده. د یو نظر دا دی چې پاکستان چې کم اکنامک سټیبلټی دا هغه د سیاسي تاو تریخوال نور زیاتیږي نو هغه نه به هغه اغیزمنه کیږي نو سو کم دی وخت کې نه غواړي چې دا حکومت د کور تلاړ شي.
عادل شازیب دا هم ویل کچري آئینی پیکج منظور شي نو سیاسي منظرنامه به بدل وي.
دا آئینی عدالت جوړیږي او قاضی فائز عیسیٰ کا دا غی چیف جسٹس جوړ شو نو بیا به د موجوده سپریم کورٹ چکم چیف جسٹس دے تا دا اختیارات با راکم دا سشی چی اصل شیخ و آئینی مقدمات تی او آئینی مقدمات کا اخوا لارو نو بیا با دا موجوده حکومت ما تا دا سخکاری چی دی بخپل ٹینیور پورا کئی او دے کی او بل مهمه خبر دادا چی نن دا آئی ایم ایف تا بورڈ اجلاس تے نو دا پاکستان کا سٹاف لیول اگریمنٹ شو بیا پدی کی سعودی چائنا یو اے ای چ سمرا دا پاکستان کومکو کو نو اگے نمون تدا ظاہری کی چ موجودہ ریجیم سرا اگئی ہوم کمفرٹیبل دی نو دام بکی او فیکٹر دے خو اس میدان جنگ کے بالکل کلائمیکس تا خبر رسیدلی دا خبر کم اڑختوم تلیشی خو زیات امکانات دادی چ موجودہ حکومت بدوام لري
دا نړی نزدې اویا هیوادونو کې آئینی عدالتونه کار کوي هم دغه غوښتنه پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو او نواز شریف د میثاق جمهوریت لاسلیک کولو پر مهال کړی و په پیښور پوهنتون کې د سیاستیاتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالروف مشال ورته ویل چې پخوا هم د عدلیه او حکومت ترمنځ لانجې رامنځته شوې وي خو په دې هر څه کې مهم رول د اسټابلیشمنت دی
کومنګ مخ کیو ګورو نو دا جوډیشری کس سلګ ډیر مونږ ته دی اکټیویزم ښکاری او د دې هغه خبرې یا امپلیمنت شوې دي یا کړې و نو هغه په دې وجبه چې د دې په بیک کې اسټابلیشمنت ولاړو نو دغه خبره دی لکه ډومیننس دی ته ملاو شو اوس په دې وخت کې سچویشن دا دی چې ګورنمنت او دا گورنمنٹ پر بیک باندھے اسٹیبلشمنٹ دے نو پدی وجہ باندھے کہ جوڈیشی ہر سمر سو کی نو آغا آغا امپلیمنٹ کو لینی شی زما تاثر دا دے چھ جوڈیشی پر دے لحاظ سرا آغا آغا تاریخی چکم دا دے یو رول ہو اس دے آغا رول نہ دے پاتے شوے زکر چھ اسٹیبلشمنٹ داغی پر پشت باندھے والار نہ دے
کسو هم حکومت هر ممکن کوشش کوي چې آئینی ترمیم منظور کړي خو د شننکو په خبره تر سوچ په پارلیمان کې مطلوبه اکثریت نه بي ترلاسه کړي دا ورته ناممکن ده او دا یوازې په هغه صورت کې کېدی شي چې ائتلافي حکومت د مولانا فضل الرحمن سره یو جوړ جاړی ته ورسیږي چې ګوند یې په قومي اسمبلی او سینټ کې بل ترتیب 8 او 500 لري
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي ساوده باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د مشال ریډیو د رواني غړي اخیری ریپورت ته ورزو د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ د دې هیواد په مرکزی وفاقي حکومت کې شامل د پیپلز ګوند شریک چیئرمین بلاول بټو زرداری ویلي چې یو نوی وفاقي آئینی عدالت ته شدیده اړتیا ده دا خبره نوموړي په داسې وخت کې کړې چې وفاقي حکومت یو نوی وړاندې له پارلیمانه د یو مجوزه آئینی ترمیم بل د منظورولو په چاره کې ناکامه شو آئینی عدالت هم د دغه بل یو برخه ده د چارو ځینې شنونکي وایي د بلاول بیان داسې ښکاري چې د مسلم لیگ نواز ګوند ترڅنګ پیپلز ګوند هم د آئینی ترمیمونو په پیکیج کې دلچسپی لري وغواړي چې پارلیمان یې لازمی منظور کړي په دې حق له تفصیل د راشد خټک ریپورت کې اورو
په پاکستان کې وقدار مسلم لیگ نون ګوند د عدلیه د اصلاحاتو په نوم په آئین کې بدلون کولو کې ناکام شو ځکه چې په پارلیمان کې د دې مقصد لپاره په کار 240 رایې نه لرلې خو اوس داسې ښکاري چې د مسلم لیگ نون اتحادي ګوند پیپل پارټۍ د آئینی ترمیم لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي په آئینی ترمیم کې د سپریم کورټ د چیف جسټس جوړولو طریقه کار بدلولو او د ججانو د وظیفې موده غځولو نه علاوه د یو آئینی عدالت جوړول هم شامل دي د پیپل پارټۍ د مشرانو وینا ده چې دوی په 2008 کال کې د جمهوریت لوزنامه لاسلیک کړې وه د مسلم لیگ نون او نور مندرون علاوه د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان هم منلې وه په دې لوزنامه کې د آئینی عدالت جوړول شامل دي دوی وایي چې دغه وختونه دوی په آئین کې د 13 بدلون کولو په وخت هم شامله کړې وه خو وروسته د سپریم کورټ د فشار له وجې پرېښوه په 23 سپتمبر په کراچۍ کې د سند های کورټ بار اسوسیشن یوې غونډې ته د وینا په مهال د پیپل پارټۍ شریک چیرمین بلاول بټو زرداری وویل چې د صوبو ترمنځ برابري راوستلو او عام خلکو ته انصاف ورکولو لپاره د آئینی عدالت جوړول ضروري دي
چارټر آف ډیموکراسي کې مطابق
د جمهوریت د لوزنامې تر مخه شهید بنظیر بټو دغه وعده کړې او مونږ به دا سر ته رسوو که مونږ غواړو چې دغه عدالتي نظام مضبوط کړو که مونږ غواړو چې زمونږ خلکو ته سمدستي او زر انصاف ملاو شي که مونږ غواړو چې د صوبو ترمنځ توپیر ورن شي او دا تر ټولو زیاته مهمه خبره ده نو بیا آئینی وفاقي عدالت جوړول ضروري دي او مجبوري ده
ضروري ہے مجبوری
د قانون ماهران هم د نوي آئینی عدالت جوړولو په حق له پخپلو کې متفق نه دي ځینې وایي چې د دې سره به د سپریم کورټ واک کم شي او حکومت به د خپلې خوښې پریکړې ترلاسه کوي خو ځینې نور وایي چې په سپریم کورټ کې له کلونو راهیسې 65,000 مقدمې پرتې دي او او د سیاسي او آئینی د خستونو په وجه اوریدنه نه کیږي. که نوی عدالت جوړ شي نو د سپریم کورټ بوج به کم شي او د عام اولس مقدمې به زر فیصله کیږي. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز د آئینی ترمیم لپاره د پیپل پارټۍ د هڅو په هکله مشال رډیو ته وویل چې په آئین کې اتلسم ترمیم هم د پیپل پارټۍ په حکومت کې شوی و او اوس داسې ښکاري چې د دې نوي ترمیم په اړه د ګوندونو ترمنځ اتفاق پیدا کول هم د پیپل پارټۍ کار دی.
پاکستان دا منشور تاسو ګوره نو په دې کې د آئینی عدالت دا کومه دغه چونو دا د پاکستان پیپل پارټۍ د منشور یو ایسو چیره د سپریم کورټ نه علاوه بل یو داسې یو آئینی عدالت دی وی چې د کوم آئینی سوالونه چې راځي هغه د دې آئینی عدالت ته راکیږي او د هغې شاته د دې سوچ دا د امپورټ د مقدمو چې کوم پرشر دی نو دا سیاسي فیصله کې دا آئینی عدالت ته لاړ شي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د نوی آئینی عدالت جوړولو سخت مخالفت کوي او دا د حکومت لخوا د سپریم کورټ تابعه کولو هڅه ګڼي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه‌نگار افتخار مشوانی په دې اړه د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د زرداری یا پیپل پارټی دا کوشش وو د شروع نه چې هغه بلاول بھٹو چې کوم دی هغه ایز اے پرائم منسٹر مخکې کی لیکن هغه کې جو کې هغه ناکام وو لیکن اوس چې کوم دی اوس هغه ته چانس ملاو شو یا یو ویکیوم ورته ملاو شو نو هغه کې یې ایفرټس کوي چې دا آئینی پیکج چکم دے هغه پاس کی هغه نه بعد چکم دے اسٹیبلشمنٹ باغی ریوارڈ کی چکم دے هغه هغه ته پرائم منسٹر شپ ور کی نو دا هو لکه یو بارگیننگ دے اور بارگیننگ کی چکم دے ګوري چې بلاول یا پیپل پارٹی یا زرداری چکم دے هغه څومره حدا پورې کامیابی کی او ماته نخ کاری کی جگہ هم پدې کی کامیاب شي.
مجوزه آئینی عدالت په سیاسي او آئینی مقدمو نه علاوه د صوبو او مرکز ترمنځ د مقدمو اوریدنه هم کوي. دغه عدالت ته به د هایکورټ د پریکړو خلاف درخواستونه هم ورکول کېدای شي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.